الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
درود شریف عزیزان.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
عزت مندو مسلمانانو ورونو دا قرآن کریم دا تنزوشتمی سفاری دا سورة الشورا سلور آیاتونو تقریبا ماستاسی مقصد تلاوت کرد. دا تلوشتمی شفاری سنیولی تر درست تلوشتمی شماری پلیم. دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر روایت بانی یو مختصر حدیث شریف چھ متفق علیہ حدیث دی امام بخاری او امام مسلم رحمہم اللہ تعالی استاز او شاگرد دا احادیث امامان و فخبل کتابوں کی ذکر کری دی مستہ سے مختہ ذکر کی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمت اللہ علیہ ددغ آیاتو تر تفسیر لاندی د ظلم موضوع بیانوی زیاتی تر حدود اوشتل. اللہ پاک جل شانہ دی ما تا ددغ را روانو آیاتو او احادیثو صحیح صحیح معنا او مفہوم بیان کولو توفیق را نصیب کی. بیا دی اللہ پاک جل شانہ مج او تاسی ټول د دین پټولو شعبو کی د ژوند پټولو شعبو کی د هر قسم ظلم او زیادتی څخه اوساتی. په دغه آیت کی اللہ پاک جل شانہ دوه شان بیان کړي وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلها. الله وی په دې دنیا کې یو چا بد در سره وکړ د دغه بدو بدل بد ده تلوار مکو یو چا بد در سره وکړ دا دین کامل دین دی دا شریعت مظلوم ته دومره اختیار ورکړی دی چې ته کولی شې چې د دغه ظالم څخه د خپل ظلم قصاص او بدل واخلې دا دې جواز سره دا د فتوا لیکن که یو قصر ولاړېږي تر هغه ظلم ورتېرېږي چې زه د الله په خاطر مې درې شی هغه د تقوا نو الله وایي وجزاء السیئه بدله د بدو چې د سیئه هغه بد دي مثلها دومره بدله به اخلي څومره بد چې هغه درسره کړي تفسیر قرطبي کې مثال ورکړی دی د دې مثال دا کړي یو چا درته وویل چې اخزاک الله الله دې تا رسوا او ذلیل کړي ته په جواب کې ورته وایي چې الله دې تا رسوا او ذلیل کړي دغه یې هغه بمثله بدله ده لیکن فمن عفا که یو څوک راولاړېږي پر دې بدو باندې عفو ورته کوي و اصلح راولاړېږي د دې ظالم سره صلح کوي یا دې ظالم ته عفو کوي چې زما د الله په خاطر پریشه ظلم خو دې وکړي مګر الله ته مې پریشه فأجره على الله الله ويداش كشي يوسوك يزما فخاطر معاقي نو فأجره على الله ددغ مظلوم مزدوري أو أجر بدلش ده الله ويزما فرزي مانا بيا زفوسا زيتو حديث شريف راضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ما عفا عبد هر هغه بنده چې د یو ظلم او زیاتی پر برابر د عفو سکار واخلي الله دې د دغه عفو په بدل کې د دعا عزت مرتبه او احترام ورکړي دا زموږ تاسې په ټولنه کې اوس د آیاتونو عملي کړه د بغل دکاندار دی ورسره بازار تکلیف راکړي الله نه دی پوکړي یو واره تکلیف راکړي دوه واره راکړي درې واره راکړي څلور واره راکړي د الله په خاطر هم سایه ورسره په تکلیف هر ورځ خو د لاس ګریوان جنگ نشته تکلیف هم ورسره لیکن عفو ته د الله په خاطر نو الله وایدا شکستان د یو ادنا مثال درکړي چې ملګری ورسره په تکلیف هم سایه ورسره په تکلیف دکاندار دی ورسره په تکلیف نور شاوخوا چې کم ژوند چې انسان په ټولنه کې دا ورسره په تکلیف الله وایي چې معافي د داسې کسانو بدله الله وایي زما پر ذمہ ده لیکن راته اوس الله څه فرمایي انه لا يحب الظالمين الله وایي هغه کسان چې د ظلم او زیاتی معامله کوي په خپل ژوند کې د انسانیت ته چوکاټ وتلې د حیوان او د درندې بازي اغوستي داسې ظالمان خلق الله نه خوښوي د مشکات شریف حاشیه ده په هغه کې لیکلي دي چې ظلم وایي څه ده د ظلم تعریف یې کړی دی وضع الشیء فی غیر محله وضع الشیء فی غیر موضعه ظلم دغه ته وایي چې یو شی راواخلې د هغه خپل ځای څخه یو بل غیر نامناسب ځای شي دې ته وایي ظلم دا یې لغوي مانا د لغت په اعتبار سره ظلم دغه ته وایي چې یو شی د خپل ځای پورته کړي بل ځای شي مسله د دغه ځای پورته کړه پر سړک جاوار یو مثال دی د لغت په اعتبار سره دا هم ظلم په غیر محل په مناسب ځای کې نه کړو لیکن د چش په اعتبار سره د اصطلاحي مفهوم په اعتبار سره ظلم چې دی هغه صغیره ګناه هم شامل دی انسان چې کوچني کوچني ګناهونه کوي دی تم ظلم وایي انسان چې لوی لوی ګناهونه کوي دی تم ظلم وایي حتی غیر مناسب کار هم په شریعت کې ظلم ویل کیږي په قرآن کریم کې راځي الله پاک جل شانه چې آدم او حوا جنت ته نه ایستل نو الله ورته وفرمایل چې ګورې د دغه درخت څخه فرق مه کوئ که مو چیرې خوراک وکړي فتکونا من الظالمین تاسې به د ظالمانو څخه شمار کړئ حکیم الامت لیکلي دي زه عوامو ته وایم چې دا تفسیرونه خپل پر سر مه ګورئ که د قرآن د ترجمې شوق لري د یو عالم څه یې وکړي اوس که یو کس را روانې ترجمه ګوري ګوري دغه ځای ته چې راغی چې اوهو دا خو آدم او حوا ظلم وکړي الله ورته وفرمایل چې دغه د غنم د درختې څخه خوراک مه کوئ لیکن دوی وکړي یو طرف ته موږ ته علما پر منبر باندې وایي چې انبیا د صغیره او کبیره ګناهو څخه پاک دي
لیکن بل طرف ته الله دې منع کړ چې دا مخوري بیا هم وکړه. الله ورته وفرمل چې فتکون من الظالمین پس په ظالمانو کې راځي. دا خو ظالمان ټول خوراک وکړي که ونه کړي. وحکیم علومت لیکلي دي چې ګوره که چېرې خپل پر سر یو څوک ترجمه او تفسیر زده کوي چې دا نبي عالم څه کوي پښتو ته تاثیره وتلي دي ګوره مشکل نه هغه بیا ګمراه کېږي. افسوس دا دی چې په دنیا کې کوم تخنیک موجود دی کوم تعلیم موجود دی د عصري علومو په اعتبار سره د معاشیاتو په اعتبار سره هغه هر یو خپل استاد غواړي. حتی کې نن د انټرنیټ په سطح زده کوي ماته استاد ورته ناست دی لیکن تفسیر بیا څومره مظلوم څه شي د تفسیر زده کوي او استاد نه غواړي. دلته سړی ته ساوي شي د ظالمین ترجمه داسې ده دلته فتکونا صیبتا چې ای ادم و حوا که مو چیرې د دغه درختې څخه خوراک وکړئ تاسې به یو نامناسبه کار کوونکي سئ. دغه ترجمه ما در ټول ظلم انتها هم لري ابتدا هم لري تغییرو کې بیرات شامل د اصطلاحي معنا په اعتبار سره ظلم یو غیر مناسب کار هم وایي غیر مناسب کار یې وکړي یو خطا ځینو څه دا ظلم دی. نو ادم و حوا ته چې الله په قرآن کې ظالمان ویلي دي هغه دا مطلب نه دی چې الله یعز بالله دوی کجره ګناه وکړه. دا هغه دا مطلب دی چې تاسو یو غیر مناسب کار وکړي. غیر مناسب داری دې وختونه یو غیر مناسب ګناه نه انسان غیر مناسب ورته وایي. دا یې مطلب دی د بنده حقوق چې انسان ته پښو لاندې کوي دا هم څه شی ظلم دی. د الله حقوق چې انسان لاندې کوي دا هم ظلم دی. حدیث شریف کې راځي رسول الله فرمایي الدوالین یوم القیامة ثلاث د بندگان و عمل نامی به د قیامت فورت درې قسمه وي. دیوان لا یغفر یو قسم عمل نامی هغه دي چې د قیامت فورت دی الله نه بخښي. الله وایي نه بخښم بس زاری مکوي. دا څنګه عمل نامی؟ الاشراق بالله دا هغه عمل نامی دي چې په دغه عمل نامو کې شرک او کفر ذکر شوی. خلقو ته وایي پر لحاظ د خدای شرک مکوي. اگر احادیث دی چه در درو قسم عمل نامو اس دغه عمل نامه الله نم اغه عمل نامه ولا الله نه بخشه کوم عمل نامه ولا چې په خپل عمل نامه کې شرک راوړي. شرک دغه دی چې اکبر یوی چې موږ وايي الله قادر مطلق ذات دی الله متصرف حقیقی ذات دی الله مختار کل ذات دی. انسان دا ولا چې دغه عقیده وساتي چې دغه شی ذات الله په مقابل کې بل هم څه العیب دی لدای شرک بل دی شرک خفی چې ریا کو کارون کو خپل دی شي د نام د نشان د پاره چې خلق مصیبت وکړي. نو دا یو قسم الله امر چې الله یې نه بخښي هغه چی شری چې د شرک ډک دی دا مو ظلم دی. دوم قسم عمل نامی هغه دی چې الله یې حساب نه پرې دی حساب کتاب کوي الله. هغه کینی عمل نامی دی هغه هغه عمل نامی دی الله وایي دا هغه څه دی چې د بندگانو تر مابین څه وي تر د بنده حق چې پر بنده باندې پور وي د قیامت پر ورځ الله به حساب نه پر جراس لکشي. نبی کریم علیه السلام د صحابه او پښتنه وکړه اتدرون مل مفلس خبره کیا چې مفلس څوک دی پته. صحابه کرام جواب ورکړي چې یا رسول الله مفلس تمش کې هغه کس چې نه دینار لري نه درهم لري نه اغوانی لري نه کالدار لري دغه ته مفلس وایي دا خدای یو نه لري. نبی کریم علیه السلام نه تاسو مفلس نه کیږئ مفلس هغه کس ته وایي چې د قیامت په ورځ راشي د خلکو پورونه قرباني دی وایي مال خوړلې د بلې سر ورما کړي د بلې ځمکه غصب کړي د بلې دکان را غصب کړي بلې زیر کړي بلې شکندر او کچ پاش کړي راغ چې د قیامت په ورځ روژې به ورسره وي لمنځونه به ورسره وي نفلونه به ورسره وي خیراتونه دې کړي ختمونه دې کړي چشپې کړي ختمونه دې کړي الله به څه وفرمایي. الله وایي راسه کښېنه اپوروړي به ټول به پسې چې الله دې پر دنیا زیر کړی وو. حدیث شریف کې صرف حدیث روپۍ دي پرم مشکات ثانی وایي جلد ثانی حدیث شریف کې راځي رسول الله فرمایي چې تمپانی من امتی فی النار زما د امت دوې ټولې به ورته ځي. یوه کمه ټولې ده قوم معهم صیاط کازناب البقر یو هغه جماعت دی چې د دوی په لاسو کې به دري او چلاکي وي داسې دري او چلاکي به ورڅخي لکه د غواو لکۍ. یضربون بها خلق الله د الله مخلوق به پکې وي. ولې وي شرکې لیکلي دي چې دا د اقتدار څخه لپه استفاده هغه د اقتدار حاکمان چې چوکۍ او منصب یې پیدا کړي نورې رسۍ او د هغه رقم لښت و په اصطلاح دورایه وکښل چې تمه خو ورته هغه وایي پیسې راکړه رشوت راکړه ارکه دا راکه ولې اقتدار دغه قوم چیرې دي دا به ورته دي دوم کومه ټولۍ ده دوهم هغه ټولۍ دي چې زما د امت څخه به دوزخ ته سیده سیده ځي ونساء کاسیات عاریات هغه ښځې چې په ښکاره ورته ګوري لباس یې اغوستې دي عاریات لیکن په حقیقت کې لڅې لغړي مومیلات په داسې شکل او په ډولو په سینګار په شارو کې راوځي روانې دي چې نارینه ځان ته مایله کوي چې موږ ته ګوري موږ هم یو نوی پیشن اختیاره کړي په دې خپل ډول سینګار او رفتار سره نر ځان ته مایله کوي چې ګوري دلته مائلات خپل هم دې نارینهو ته مایلې دي خپل هم په نارینهو پسې ګوري رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة سرون دي رسول الله وي دجي شد داكي حديث شريك راضي غي واسه سر زفاد سو رسول الله وي دا دوير تولي راضي لكي ما ندي لي بلي گوري يعني پا دغا وقت زمان كي دانست رسول الله وي دا صحبه و پا دور كي نستا دا خير القرون دا زمانون سا آقا ترى دجي شد سرون باداشت يي لك دا عربي يا عجمي وشان بوكونا بوک مو ملل دی د وشت شای کی زاسته زای دا یو شنه بیا داسې داسې اړولی کوڅې پښتي ټوپي لم یجدن ریح الجنه رسول الله فرمایي دا شدی به د جنت بوی دا ونه وي و ان ریحها لتوجد مسیره قزا و قزا د جنت بوی چې رسول الله وای د تلویش کلو پر فاصله باندې را احساسي وي چې انسان بوی کوي دوی به د جنت بوی دا ونه هغه دا ظالمان دي دا ته ظلم من خلق مشت ز ظلم دغه بولیش پر چا تو فکر واخلا پر چا واری را په دې عزت کې دغه ظلم نه د ظلم مفهوم ډیر عام دی د ظلم مفهوم سری ډیر عام دی نو حدیث شریف راځي هغه څه مو پری شو چې رسول الله حد ته سړي بډیر خلق پچی دی یو به مال وړي دی بل به تعمیر پر ذکر دی بل به ذکر سب ذکر دی بل به زیر کړي بل به پر لارې شنزل و تکړي بل به ناکه بندي کړي دا ټول به په دغه پسې دی به مخه الله پاک چې راو غاړي چې سره ستاسو منځونه ختمونه که خبر ہے دا ختمو خبر ہے ختمونا پا ختمو کی زمشتا تی پا عود کی افراد و تفریق شو رنے کا متفر کرے افراد و تفریق دا اللہ پا خاطر کو اسی مشکل نس دا پاولا در سوائے افراد و تفریق دا سنن دا ختمو پر برابر گر دے دلی دی چی یو قسم عوض ام و عزت رما بین دا بجر کہ یو چو کوئی زمور پا علاقے کی دا شینس تا اگو تا بے مروائی ستا ختمم سیدی لیکن شاوخوا ته چې ګوري عرف ته چې ګوري ختمونه نن دونه ډېر سوي دي چې دا یو قسم رواج ګرځېدلی دي فکر مو کړی رواج څنګه ګرځېدلی دي بعضې کسان یې د نامو نشان دپاره کوي دا ختم راغلی دی د نامو نشان دپاره ختم کوي یو ختم کوم دوه ختمونه کوم درې کوم زه و هغه بلو هغه بل چې اردو د پیسو دپاره وم فکر مو کړی دي که یار حقیقت به سره وایي یو کس دی راولاش دی پا تجربه دی اس منن وردوائی سر راولاش دا روان جمعه ختم وکا ستیره ختم وکا دوڑی مور کوا پیسی پا لفافو کی پیچی دی مور کوا آینده جمعه دی بیا سر بوری چا خلق تا تر ازی کنا نو پا یو وقتی چی داشت صورت تو بردیلی چی اغسرهی تا تا پا عوض را دی تا تا پا روپو را دی تا تا دا اللہ پا خاطر نر ازی اغسرهی اغا شکویلی چی چر با دوڑی دوری جو گوشی اگر شکو ایج در تا پیسی ایستا بلی پاکو کنو اگر خود تا دروانی راس مال تابا دسی عرف و رواج جور کو دا ختم پر برابر چرا سی ختم دید اللہ پا قاتل سوک رازی را جی فکر نہیں دید اور پدا سرد کے قدا شنی دیا ختم مشکل نہ لگی لیکن چدا شانو گرد کل دنا منامد فارکم اس طرح اپنی کارٹون ہے فلان کئی دے فلان کئی دے اگر اولا دارا اولا بازی خلق بخر تو کی سون چی خلق دوی تا دیر رازی دے پا خوشحالی دے دا چی شان چی بیا پا عبادت گرد سی بیا مشکل دید تما چې مسله ساتل او زه غواره خلک بیان وکړم دین ملګری نیسی په پلان کې خونم پر ختم هم باز وای ختم ناروا دی بابا ختم ندی ناروا ختم په دغه صورتو کې بیا مشکل دی چې دا نام نو شان د پاره چې دریا د پاره چې د پیسو د پاره چې د جوړی د پاره چې هغه د بچی شوره دی ګوري موږ بدل خلکو دور شو وای حکیم هغه دی چې د مریضی علاج وکړي دی ته ډاکټر نه وای چې ستا مریضی دروشي ڈاکٹر دا بڑی چھ دا مریضی سر سر علاج دے موتی علاج از موٹ علماء والی کلی دے دا از مشکا مال ندی دا سکر ونکی چھ پلان کیو کنو دا سی وشا رو پتا لیم از موٹ علماء والی بدل دا دا سی ختمو گور دا نام و نشان ختمو نیچ سول دا دی بدل دا سی لکلی دا جمعی فورس ختم کئے لاش سا میلی سا خپل پر اور پیس سلوائی هغه لس زره او پنځه زره روپۍ چې تا پر ډوډۍ او د لفافو پر روپو باندې مصرفولې په دې باندې یو ژوندی حیوان وایي. ژوندی حیوان چې درانی وي رایه وله کور ته د الله په خاطر ثواب یې د دغه مړو او ارواحانو ته وروبخشه، حلال یې کړه، حلال یې کړي، کوچې کوچې کړه. زما د کوره څه زه یو کس درځم تا سره هلته وریجې غوښه خورم، کله مریض هم خورم یې لانه، لیکن تا کور ته زما دا مطلب زموږ کره راوسته، دا اور عامه خبره ده. زما کور ته لس کسه دي، پر ځای د دې چې یوازې تمام وړ کې تا ماښام لس کسه ماړه کړې، یو پټ وروور غریبان ډېر دي. او حال دا دي چې ما در ټول په ختم کې غریبان هم شرکت نه کوي، موږ شرکت کوو، زه خپل درته وایم موږ وارو خلک چې عملا دی تعلیم. نو راولاړ شه هغه شاګردان هغه طالبان چې ته د حجرې سره ولې دغه امې غوښې ماښام حجرې ته وروور، هغه فقیرانو غریبانو په ختم کې ستله نه ما در ټول اکثره د نام و د نشان د پاره شول، دغه امې غوښې ماښام کور ته ورواستوه چې دی ماښام د لسو پنځلسو اولادو سره وخوري، هغه دعا چې یې د دې د زړه څخه وځي هم د الله د پاره ده. دغه یې موږ بدل در شو چې دغه وکړه هغه ختم شو د قرآن کریم، او بیا وروسته دغه ورته وایي چې دا خیرات مشکل دي که څوک مونږ ته دعا کوي هم واوه که نه یې مشکل بس الله یې بیا خپله قبري. ځکه الله پاک فرمایي ولکن یناله التقوا منکم، الله وایي ما ته ستاسو د زړو تقوا پکار دی، ستاسو په زړه کې څونه اخلاص دی نو دغه یې بدل دی. ژوندی حیوان حلال کړه، ژوندی دي په وسه نه کېږي، پیسې ډېرې غواړي، ولاړ شه په بازار کې د کسابوي څخه شرام څه چې په وسه دي کېږي مسکینو غریب ته تقسیم کړه، هغه ثواب الله هغه مړو ته رسوي، فرق یې نشته پر الله باندې. لیکن ما در ټول ډېر مشکلات وچې دغه مسله راوچړي. ځینې وختونه که تاسو فکر کړي په ختم کې دننه د قرآن هم پوره نه ختمېږي، فکر به مو کړی او دا به داسې اسانه در وښیم. د کور خاوند راشي ولا یو ختم نه کړو دوه ختم کړو، د را ایستلي لس کسان دي، تاسو خپل فکر وکړئ شپېته سپارې په لس کسان ویل کېږي نه ویل کېږي، ښکاره خبره ده. څه کې ویسي اخر ته سپارې سره کس کې ختم وسو، نو د دې خوا سم مشکلات د اخوا سم مشکلات تر دغه اشتباه کار کې بهتري چیز کې د ختم منکر نه موږ په دغه چې شرایطو بیا ختم چیز کېږي څه نه څه مشکل جوړوي. بل چیرې خبره ولاړو پر بل طرف باندې ولاړو، نو خبره د ظلم مسله روانه وه چې نن دغه مشکلات دي. حکیم الامت صاحب لیکلی دي چې عادل و انصاف موږ د لاسه ورکړي دي، بیا به تاسو حالات ویني. الله رسول صلی الله علیه وسلم ګوري چې هغه په خپل ژوند کې چې دی ژوندی وسونه پریشان دی، په دې چې زما پر امت بدل شي حالات راځي. نبی کریم علیه السلام پر برابر راځي، کان متواصل الاحزان دائم الفکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیش غمجن غمجن، همیش به رسول الله فکر وایي. دا یو حالت د رسول الله پکا باندې پریشان. بل طرف ته راځي نبی کریم علیہ السلام پر برابر، کان کثیر الضحک یا کثیر التبسم. نبی کریم علیہ السلام بیا بل طبیعت هغه طرف ته درلودې چې رسول الله به همیش بولی دي خوله به خندا ډکوه، لیکن ما رؤی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ضاحکا مستجمعا. هیڅ صحابي الله رسول نه دی لري په زور دي خندې، هیڅ صحابي رسول الله نه دی. دغه مشکلات چې دا چې حالات پر امت راځي او دا به پریشانی پریشانی وي، حالانکه د الله رسول چې دا هر څه سفر و. حکیم علومات لیکلي دي تاسو فکر وکړئ ولې د نبی کریم علیه السلام شدې کمې وې، رسول الله په خپل عمر کې کمې شدې کړې وې. دغه یې وجه چې دغه امت ته حالاتو ته کتل چې داسې زیاتې به راځي او دوی به په هرې معامله کې تر حدودو تېرېږي، فوراً اشکال نه پیدا شي. چا وایي به رسول الله شدې کمې وې؟ رسول الله خو نبی بیا نه درلودې، دا اوس کمې دي. لیکن وہ چې خلک نه خبر کمی دی. حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم علیه السلام ته الله پاک د سلو تکړه ځوانانو قوت ورکړی. اوس راځي دا دلیل غواړي. موږ تاسو کتابو کې لیدلي دي د علماو سم اورېدلي دي چې په شریعت کې یو نارینه د څو شو د اختیار لري، یو نارینه په شریعت کې څلور شو د پر یو ځای کولی. د الله رسول ته الله د سلو ځوانانو طاقت ورکړی، په کار دا چې رسول الله څو شو دي کړی زر پی یو په څلور کې څلور سو د څلور سو شدو طاقت د الله رسول ته ورکړی. لیکن هغه د امت غم هغه مشکلات دا چې رسول الله پر نبی بیان باندې اکتفا کړی، او دا خبر ثابت ده په دلیل باندې. حضرت رکانه رضی الله عنه دا په عربو کې پهلوان و، په عربو کې د ده پهلواني او د ده طاقت دونه مشهوره و چې عربو دا فکر کوي چې دی د سلو تکړه ځوانانو قوت لري. قوت یې دا دی وایي اوښ به حلال شو، اوښ اوښ چې به حلال شو رکانه پهلوان به راغي باندې وبدرېدي، نو دې ږغ وکړي چې ونیسي ځوانان رسول ته که مو دغه اوښ د دغه اوش پوس کوم زما د پښو ته وښی نو زه به غیرت کړم د اوش پوس په هوارتو دی به پرودرې دی شل یا پنځه ویشت تکړه ځوانان به په شو مسله دا د اوش پوس به نوکې نوکې ټوکر ټوکر تللي کېږي د زه د پښو ته چانه څوک شی اوس راته هغه مقصد ته چې راځم حضرت رکانه دی تر اوسه کافر دی اسلام یې نه دی راوړی نبی کریم علیه السلام تر هغې کښې نه تاسو فکر کړی انسان چې په صورت کې تکړه وي او ښه پهلوان وي دا شو څه نا څه تکبر د سړي سره ورسره وي ځواني ده جوش دی رسول الله ته کښې نیسي چې ای محمد زه خو اسلام راوړم په یو شرط وایه بابا شرط څه شی دی شرط مې دا دی زما سره بغیر به هر یو چې غزار شو هغه به دا بل د دین پیروي اوس ګوره نبی کریم علیه السلام ویل بالکل دا د الله د رسول طاقت تر شه چې څوک دا فکر ونه کړي چې د الله رسول کمزوری و غیرت طاقت د جسمانی لحاظ روحانی لحاظ ټول رسول الله پر میدان سور عرب ټوله حیران چې دا څنګه کیسه محمد صلی الله علیه وسلم او رکانه پهلوان چې هغه موږ په پنځه ویشتو کسانو د ده د پښو څخه د اوښ پوس نه څوک شی اگر نوکې نه څه څوک نه څه شی میدان ته څه کاره خبره چې میدان ته سو نبی کریم علیه السلام چې په غېږ ورغی سره ټینګ یې کړل د الله د رسول زور پر زندگی فورس کې مځکې وې اور اب چکچے کی پروا کرے چکار ناکام ہوں ناکام تو ایمان داوڑا دولیا تو دیو والے یہ ورلا بچا گورا اچھا تھا دیو والے زبل کم خطا ہو تم فدان اس کو یہ ورلا بچے را تھا کہ دیو والے فدار تم بچا پر ایمان داوڑا دو مار کے پگے دوارا کے داغ سے آسان ہو لگی پر مزے کے شیر شو چک شیر شو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت رکانہ چیز سے مسلمان دا اللہ و خپل بندگانو تو شی چې زما نبی د زور د طاقت د لحاظ سم کم نه دی لیکن بل طرف تا ستاسی حالات دغه آل پر رسولی چاہنے ایش پریشان ہو رہا مجھے آد امت غم او دکر سر ہو حضر تمہر سے پبارے کی رہے حضر تمہر سے برا روان دی زغرہ یا غس کی دا زغرہ چورہ پلاس کی دا یو چھ غریب مسلمانان یو زائی ناس دی چورہ اکسلی دا غریب مسلمانان چی یو زائی ناس دی درد رغلی دی حضر تمہر آغا شخصیت تی مخی بھی درتم رسول اللہ دا سی دعا کری دا اللہم اید الاسلام بی احد العمرین اے اللہ اسلام تا پدوو کسان کی پی وسر عزت ورکی یو عمر ابن حشام چی ابو جہل دی بل دی عمر ابن خطاب رسول اللہ با ہمیش پتا حجید کی دا دعایو کوری کی یا اللہ یا ابو جہل را مسلمان کی دا اسلام با عزت من کی یا اللہ یا عمر ابن خطاب را مسلمان دعا قبل سلم ادر تمہر دی زغر یا غز کی دا تورا اکشلی در روان دی مسلمانانو پشتن جنو کچھ خدا دی خیر کی ولدم د محمد د قتل د فاره دا یو بل مشکل دی مخته جوړ شوی دی الله یعذ بالله هیڅ شاه صاحب نو سپورته کوي په ټوله مکه کې دا بد وکسان وای په دې مسلمانانو کې یو کس غږ باندې وکړي چې محمد به وروسته قتل کړي ته ولاړ ته خپل کور ته ستا په کور کې څه حال دی خپل د خور او د اخښې پوښتنه وکړي چې هغو څه حال دی د هغو څه حال دی دلته نو د حضرت عمر صاحب خور او اخښې تازه تازه مسلمانان شوي وایي دا خبرې چې ورته وکړو نه کټک چې پر وکړي داسې ودرېدي چې دا څه وایي وګه ته ولاړ هغو ته الله د رسول حفاظت کوي چې په یو طریقه باندې را وګرځي ولاړ ته کور ته کې خور د اخښې څه حال دی کور ته چې راغې که ګوري د حضرت عمر صاحب خور او اخښې په خونه کې دننه د قرآن تلاوت کوي دلته چې د حضرت عمر صاحب د پښو غږ سو فوراً یې قرآن کریم قط کې پټې کړي په تارچه کې کښې شوي دا بسې کښې نه حضرت عمر صاحب غوږېدلی وو هلته دروازه یې ور وټکول په چا کې جرات نه شي دروازه ور خلاص کړي عمر دا روان دی توره یې کښلې ده نه مرګو د ژوند فیصله ده خبر دروازه ور خلاص کړه را نه وتی چې د چیش بناهاری وو دا یو بړې مکه دا بناهاری وو دا غږ وزو د چیش وو ور شي مان خو دې شي نو دا به مجلس خبرې وي نه نه حقیقت به وایي پر خور باندې تور را خطا کړل خور یې پویل ولر چې حقیقت وایي چیش وو د چیش مو وایي د یو غږ نه تر غوښ خورم د عمر خور ونه اخر کې ورته وویل چې ګوره وروره دې ته وایي اسلام کدا بدن ټکر ټکر پر دغه ځای په دغه توره باندې کوي نور د انکار ضرورت نشته موږ د قرآن کریم تلاوت کوو موږ په ایمان مشرف سي بس وردي ولنډې به نه کوو سړی انسان چې لږ خپړ شي بیا پر جرأت پر غیرت هم راځي خبره نه پټېږي سبا بیا راځي بل سبا بیا راځي څو تر څو به د حلو د چم او د چمبازي معمالی ما او خپل خاوند د قرآن تلاوت کوو حضرت عمر صاحب هم داسې جان حضرت عمر صاحب تاسې ما ته راوښیئ دا څنګه شی دي دا قرآن دا څنګه ویل کېږي هغه نه خوری په جواب کې ورته فرمایل چې تنا پاک ہے ولاړ ته غسل او اودس وکړه بیا دا کلام ستا په لاس درکول کېږي دا خواته نه ورکول کېږي دا پاک صاف کلام دی حضرت عمر صاحب تورې دي آخوا تا غسل کی اچھا خپل خورم دیر کرد اول سول اودس کی دا آخوا راضی پا وطا کی کشیهی نو خور قرآن کریم ورتخلاتی او دا آیات ورتوائی طاها ما انزلنا علیق القرآن لتشقا اے محمد مولا قرآن دا جید پر نازل کری ندی چیت زام پا تکلیف و مشقت کی واچه دا دا اسانی کلام دی دا اسان جن دی بس دا غیو آیات کی واری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصل مقصد بیارا دن چی در شیمی چی دا مسئلہ کم ربط لری اگر تمہر سب مسلمان تو سورے رواق تا حل را روان سے بیا پر ناری بانی اگر غریبان مسلمان آنا اگو بیا در تمہر سب لیگی چکے یو کشی دا اگو کاری وخلاص کی جدا نبی کریم علیہ السلام کارو کی اگو نبی کریم علیہ السلام کفود اللہ لطرفا چھول صحبہ ور خطاس والراغی دروازہ ورٹکول سوک دی عمر چاہ جو رکھنا سی دروازہ ورٹکول نبی کریم علیہ السلام صحابی تا امر وکی چخلاص کی دروازہ دروازه چې وخلاص کړه حضرت عمر صبرانی د رسول الله سره غیش په غیش چې اې د الله رسول زنه ور مسلمان د الله د رسول سره چې غیش په غیش وای نبی کریم علیه السلام داسې په دا بغل کې لږ داسې راښکښ شو دا سوچ د سلو ځوانانو قوت الله او خپل رسول ته ورکړي په دې بغل کې چې راښکښ شو حضرت عمر سره پرما دونه زور هغه چې تاسو په خدای یقین باور وکړي چې دا و اسمانونو کې پرمای شو دونه زور نه راوړي ما چې داسې راښکښ شو نبی کریم علیه السلام دې ذکر راښکښ شوې چې سبا بیا دی ونه وایي که ما اسلام نه وای راوړی نو کېدل شي چې ما اسلام او مسلمانان د کار ایستلي وای دا مخکې مې تر دې اسلام دا خپل زور وښي چې ګوره دلته داسې زور هم شته ته دا ګمان ونه کړي چې خبره پر بل ډول هغه د چیش په خاطر هغه دغه ظلم زیاتی دي چې روان هغه د الله د رسول خواري هغه د دعا یې پر عرفاتو پر مزدلفې چې یا الله زما د امت ظلمونه ور مات کړي لیکن هغه د تصویې څه ظلمونه شروع نن چې دا توري تیارې را روانې دي دا مشکلات را روان دي یو د بل حقوق مصرف کولاندې کوي کشر یم د مشر حق نه پیژنم مشر یم پر کشر د شفقت معامله نه دا مسایخ خیال نه ساتم د ملګری خیال نه ساتم د دکاندار خیال نه ساتم په یو بل کار کې شته لګیا ته چا خیال بس زه کوسه کار می کوسه بس تیاری چې نبی کریم علیه السلام راښته ته حضرت حسن حسین په غیش کې واقعتل دغه آیت کی تلاوت کی انما اموالکم اولادکم فتنه ستاسو مالونه اولادونه الله وی فتنی دي دغه اولاد مینه په خاطر باندې حرام هم خوري سود هم خوري رشوت هم خوري چم چم بازی هم کوي لیکن الله چېرته په هغه اولاد هم نه دی ورڅه کړي فکر به مو کړي اخري خبرې درته کوم عذاب یې ګورې عزیزانو زموږ علماو لیکلي دي چې ظلم یو داسې بد شی دی کله نا کله الله د ظلم سزا و بنده ته پر دې دنیا ورکوي بني اسرائیلو کې خو دغه فیصله وه چې چا به ګناه کړی وي الله را ټینګوي د ظلم سزا کله نا کله په دې دنیا هم ورکول کېږي حکیم المکتب لیکلي دي په خطباتو کې په بني اسرائیلو کې یو استر یو مسلمان مایا ښکار کړی دی راخیستې دی دا کسې منم سباوی نه خپل مال دی راخیستې خپل شی دی راخیستې څوک یې درته یو مسلمان مایا راخیستې دی روان دی د بنی اسرائیل یو عسکر پر پیل شوی مایا دی نو واسي چیرې وړي بابا شیر دی یو مایا الله چې څوک ټینګي مایا راوي ما ښه نه مایني تور کې څه شستر کړ مینا را والا ټول مایا غړو ته واچي شي تک تور کې دته پر ډوډۍ ښه شو پر ډوډۍ کې ښه شو یې ډیر والا ساکی بل مطلب لیکلی دی ویلا شروع شو ما یې الله په امر پر راو ورګل الله ته هیڅ زور نه وایي ما هر څه را پورته سو پر دې بوتي ویلا چې څنګه شي بس تر ته ویلی دی هغه ماري دې کوتي ویلا چې درد واخیتی چې دا وخت په دیوان او ډاکټرانو دغه مشوره ورکړه چې د نن سبا سرطان یا کینسر چې د دې کوتي بل علاج نشته چې کاټ نه مجبور اوسو ته درد یې طاقت نه کیږي هغه ګوتې پرې شو درد یې وایي بلاری بلاری اخر ته طبیبانو دا مشوره وکړه چې دا لاس باید په اوږه کې پرې په هر دور کې الله ښه مخلوقات پیدا کړي په هر دور کې نیکان او ښه خلق څه که تاسو فکر کړی دي لږ څه تفتیش وایي طلب به کوې بیا پیدا کېږي کنې نه پیدا کېږي د وخت علماو او صلحاو دغه فیصله وکړه چې مشکل هغه دی د کوم کس چې د ماهی په زور او په ظلم په زیاتیا اخیستی دي زموږ دغه فیصله د زموږ د الله پر ذات دغه احتمال چې ورته عفو دي نواقه الله به دې مشکل اسان کړي دا روان څه درد خورا زور غواړي الله 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 د ماهی خاوند یې پیدا کړي ورته په ژړا شي الله په خاطر ما خو ظلم کړی ما خو دغه غالي او په لاس پرې کېږي ما ته عفو وکړه هغه د الله په خاطر ما کې چې زما د الله په خاطر څه کوي بخښلی حکیم المرتب دا که څه په خپل خطبات کې راوړې ده ما د ټول دا غیر ضعیف کې سینې دي تاسو فکر ونه کړئ ما شامه پریوتی سهار کې راښین کی د الله په امر یې غتن جوړ کړو دا د ظلم سزا کله نه کله الله پر دې دنیا مته جوړ کړي او تاسو به ډیر کسانې دي چې ظلمونه وکړه الله یې کمبل ټول کړو د ظلم پای چشتي خراب دي د حکیم المرتب لیکلي دي چې دغه ظلم دې چې د ماینه سره برګه دا هم ظلم دی چې د مور او پلار احترام نه کوي. دا هم ظلم دی. قرآن کریم کې د الله تر حقوقو وروسته د مور او پلار حقوق دی کتلي وي، لیکن موږ د مایلې پر سر غورځولي. حکیم الامت لیکلي دي چې د دواړو طرفه نن مشکل جوړ، ځینې اولادونه د الله داسې نافرمانه دي چې د مایلې په خاطر یې مور او پلار قربان کړو، ځینې مندي بیا داسې دي چې هغه بیا ظلم د زامنو سره کوي. اگر لیکلي په کتابونو کې دا شیان چې بعضې خواشانې بیا هغه دي چې د مژندو سره سمه معامله کوي، که معمولي ده زوی ورتېر شو د دې خپلې ښځې سره ښه اخلاق وکړه، بس دا لیوني ده. بس او تاسې بې ویني چې د خواښې د مژور مسله د ډېره وخته روانه ده. عجیبه شان دي د مور عجیب طبیعت دی. که چیرې زوی و ماینې ته ډېر ورتېر شي، هم مور خفه ده. او که چیرې دا زوی د دې ماینې ته پر مخ لاس واخلي، د هغه مور بیا ګرځي پر کوډګرانو او پر خلک باندې ګرځي، زما زوی ته خو یو تعویز راوکړه، پر علما وګرځي، پر برنو، پر الهي لخلکو ګرځي، د زوی مې د ماینې سره کار نه دی. هېڅ کار نه دی. عجیبه صورت دی. دا ټول افراط او تفریط دی چې د مور و پلار حقوق ځان ته وساتو، د ښځې حقوق ځان ته وساتو، د همسایه حقوق ځان ته وساتو، د کشر د مشر بیا مشکل ختم دی. هغه اخري خبر درته کوم چې د ظلم پای خراب دی، الله پر دې دنیا انسان ټینګي. د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې وایي یو سړی فقیر سو، فقر فرا زور وایي، لیکن حکیم الامت لیکلي دي که انسان قناعت وکړي فقر نشته. حدیث شریف کې راځي، سار تاسې واورئ، رسول الله فرمایي من اصبح معافا في جسدي. دا خبر په غور واورې، ډېر انسان ته قناعت ورکوي. داسې قناعت انسان ته ورکوي چې بس شی نشته، الله زموږ یم، هېڅ مشکل نشته. ځکه همدا ټول چې په غور یې واورې، قصه نه ده، حدیث شریف دی. درې خبرې رسول الله کوي. رسول الله وایي که چا شپه سهار کړه معافا في جسدي، په داسې حال کې چې بدن یې جوړ. فکر مو کړی دی؟ سار چې د ځای راشي، شکر دی بدن جوړ، تیار دی، نه تبه، نه د سر درد، نه بل مشکل. یو چا چې شپه سهار کړه بدن یې جوړ، تیار یاو، و امنا فی سربه، شپه سهار کړه کبوري په کور کې، مشکل نشته. مټر پر خپل ځای ولاړ دی، مټرکل پر خپل ځای ولاړ دی، پیسې او دنیا او دولت پر خپل ځای پروت، هېڅ مشکل نه. ماښام کور ته غل کتنه مشکل نه دی راغلی. دا دعا و عنده قوت یومه، د هغه خلکو پر برابر دی چې دا ټولې ورځې کې دا وشتوه اوشتوه، الله دروازه دې مسکین. و عنده قوت یومه، بدن جوړو، ماښام مشکل نه تور پېښ. د یوې ورځې نه فقط فقط ور سره ده، د یوې ورځې بل سبا شی نشته، د سبا ډوډۍ شته بل سبا تی شی نشته. فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیره، دغه کس چې د الله داسې شکر ادا کړي لکه الله چې ته دا ټول دنیا او مال دولت ورکړي دي، بس دا وکړه. دې حدیث ته چې وګورې او نن سبا چې وګورې، بیا فقر څه قناعت څه شی دی؟ قناعت چې اوس بس مشکل ختم دی، بدن جوړ، په کور کې مشکل نشته، او د یوې ورځې نه فقط شته، بس دا پوره دنیا رسول الله ده ته الله ورکړي دی، نور څه غواړي؟ او حدیث شریف کې راځي لیس الغنا بکثرت المال، اے زما امت، غنا ته به ته نه وایي چې پیسې دي او دکانونه دي او مارکیټونه دي، ولیکن الغنا غنا القلب، غني او مور سړی هغه دی چې زړه الله مور کړی. بس دغه به نه وایي. نو خبره په هغه برابره کړه چې د ظلم سزا الله دنیا ته، په دنیا کې الله سړي تور کې، تاسې ډېر مثالونه ولیدل، بیا دې هم وویني چې ظالم په خپل سزا باندې رسېږي. د بني اسرائیلو زمانه ده، لنډه ده. یو کس مسکین سو، فقیر سو، ډېر په عذاب سو، د دې خپل فقر او مسکن خواسې وکړي چې الله دا څنګه دربدري او مسکنه ته، یا الله ستا سره خو د غیبو خزانې ډېرې دي، د یو طرفه څه خیرا کې یا الله. حدیث شریف کې راځي اتقی دعوت المظلوم، ای زما امت، د مظلوم د شرات ځان ساتي، پام کوه. فانه لیس بینه و بین الله حجاب، د مظلوم او د ده د شرا تر مابین پرده نشته، فوراً چې د الله ته ځي او الله یې ته بلي. خواست یې وکړي چې یا الله د مسکنه ته په ازاد یې، یا الله ته زما اچاره وکړي. د الله شان دي وایي غوایه راله په کور یې ننوته، د ظالم پای ته ګوره چې الله یې څنګه سره برابر یې. واقعتاً چې الله پر علی کل شی قدیر، الله پر هر څه قدرت لري، غوایه راله سیخ کې دی په کور ننوته. د خواست وکړي الله اچھا پکور نو تو گویا لال کر پیسی سرونڈی ونڈی اکڑ دسی نی چوسو بھئی کسے سغلا پیسی پاسدا ہو چھے چھو گوا پکور نو جی بیا لال کی مطلب دار ہے برک کے سر پائی تے گوری تلوار ہو نکو گوا چھے پکور نو تو دہ لال کر نو کی نو کے کم بازار تے یوڑ خر تے کڑیر پیسی اس لیے تیر پیسی اس کے بستانی اش دین اش پرچس دغوا خاوند را روان دی کی سر علی داود علیہ السلام تو پیش کری چھے زما سرے داشتی زیادتی کری چھے زما گوا دا کورو کری دی پکوری انہا تو دا چاڑو پر آواز تو ٹک ٹک حضرت داود علیہ السلام طلب کی کہ راست دلتا خدا دا داود حکومت دی، دلتا خود ظلم نہیں چلی جی، دا تم یہ کار سوئی دی. اللہ داود علیہ السلام تا وحی راولی گلی چی پام کا وکار پا ونا لگی، دا څنګه سفارش دی؟ فکر مو کړی دی د دې سفارش جواب څوک لري؟
داود علیه السلام الله ته خواس وکړي چې یا الله په دې دنیا کښې خو دا قانون هېڅ ما سر نه به خلاصېږي. د هغه غوا کور ته ورغلې ده، د ونډۍ کړې ده، خرڅه کړې ده، او الله ته وکار مه په لره. زه خو ستا پر فیصلې اعتراض نه کوم، لیکن دلته که زه په پوه سم مشکل نشته. ستا فیصله ده، موږ ته منظوره ده، لیکن چې څه مو سر په خلاصې زه هغه ته جواب ورکړم، هغه به ما ته وایي داود فیصله راکړه. امیر المؤمنین، نبی د وخت، سلطان و پادشاه د وخت. الله ورته وفرمایل چې داود ورته عسکر ور واستوه، تر پلانکي درختې لاندې یو کنده ده، دا کنده وشنئ چې څه پېښېږي. داود علیه السلام د الله په امر عسکر ور واستول، هغه درخت یې روښول، هلته چې کنده وشنل، که ګوري چې په دې کنده کښې یو کس پروت وي، په شهادت رسول شوی دی، چاړه م ورسره پرته ده.
چړې کیسې خواورې،
چاړه ورسره پرته ده، پر دې چړې باندې د دې کس نوم لیکل دي، پلانکۍ د پلانکۍ زو د پلانکۍ منطقي دغه یې نوکر دی. دغه کس چې د غوا په دعوه راغی چې ګوره داود دې پلانکي زما غوا بېولې ده، دا په حقیقت کښې د هغه سړي نوکر او مزدور و. دغه نوکر او مزدور دغه خیانت وکړي چې را ولاړ شو، هغه سړی په شهادت ورسوي، په دې کنده کښې ښخ کړي، د ده دنیا او مال و دولت غوایي شیان ګرځوه چې تر خپل کور کښې وي. الله داود علیه السلام ته وفرمایل چې دا هغه کس چې دی، دا غوا چې حلاله کړه، دا د دغه زوی دی، دا د هغه پلار دی، دا نوکر دی، دا خادم دی، دې خیانت کړی دی، ظلم یې کړی دی، ونیسې دی را کش کړي مونږ ته واپس. اوس هغه دعوه کړل، اوس ده دعوه پپسې کړي چې اوهو دا خو ته د وخت خاینې دعوه یې پسې وکړه. هغه امال و جایداد و شان چې وړو هغې ځینې واپس کړه. داود علیه السلام دی پر تخته پورته کړي په تاریخ کښې، دې ته وایي د ظلم انجام. بارت عزیزانو، د ظلم پر برابر باندې خبرې ډېرې تېرې شولې، وخت مختصر دی. کوشش به دغه کوو چې په هره معامله کښې د زیاتي او د افراط څخه کار نه اخلو، که عبادات یې، که معاملات یې، که معاشرت ته، که ناسته ولاړه ده.
الله پاک جل شانهو به دې د دنیا او د آخرت ټول ارمانونه روا او جایز را پوره کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.